دا مشال رادیو را بیا هم د خپلې قربانی حسیب شهید نیکی پرزوینې او سلامونه در واخلی. وخت په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شوې. روانه خبرونه چې تر څلورو دوام کوي، بیا هم درته خبری رپوټونه لرو او د شب قدر د پیښې تازه حال درته درکوو، او د دې تر څنګ موږ او متلونه اونیس پروګرام هم لرو. خو تر هر څه د مخه د دې سات خبرونه اورو. خبرونه درته بشیر ګواښ وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سره ټکی د خیبر پختونخوا د 400 ضلع په شبقدر کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې دوه اتیا تنه وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان شوي دي. په کراچۍ کې څلور تورن ترهګر نیول شوي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ وایي چې د ترهګرۍ او بنسټپالنې ورته دي په افغانستان کې لمن نه وهل کېږي. د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا د 400 ضلع په شبقدر کې په دوه ځانمرګو بریدونو کې تر دې دمه دوه اتیا تنه وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان شوي دي. دا بریدونه نن د سرحدي ځواکونو د ټریننګ د مرکز په خوله کې وشول، او د چارواکو په وینا په دې کې 9 شپېته د اف سي نوي اخیستل شوي اهلکار وژل شوي دي. د خبر پختونخوا د فرنټیر کانسټیبلري کمانډنټ اکبر خان هوتی وای
دې کې یو موټر سایکل راغلی دی، هغه مخکې دماکه وکړه، هغې نه پس بیا هلته خرګاډی والا دی وایي چې یو شی بل چې خرګاډی ولاړو، خرګاډی سره دویم سړی وه چې کوم څنګه دماکه وشو، خلک راغون چې نور متا هغې کې نور کې جلتونځکه شوې ده. چونکې دا د سدرن ډسټرکټ ډېر زیات دي، په کنوای سیستم کې تل غوښتل اوس کله لوکلي دوه نقصان بنو شوی، چونکې دلته د کرکو دی، د کوهاټ دی، د بنو دی، د لکی دی، دغه علاقو دی، دې وجنه کیجلټي زیات شوې دي چې هغې وایي چې کنوای سیستم کې بټول شوه.
تحریک طالبان پاکستان د دې بریدونو پړه په غاړه اخیستی. په کراچۍ ښار کې پولیس وایي چې د تحریک طالبان پاکستان څلور غړي یې نیولی دي. د پولیسو په وینا دا کسان یې د پیرآباد له سیمې څخه د دوه ځانمرګو وسکټونو، 15 کیلو چاودیدونکو موادو او 2 میله وسلو سره نیولی دي. په دې اړه د کراچۍ د پولیسو مشر سعود مرزا وایي
اور یہ جو دہشت گرد ہیں یہ کافی تعلیم یافتہ ہیں.
دا چکم نیول شوی طرح گردی دوی ډیر تعلیم یافتہ دی، دوی کمپیوٹر او نور چیزونه د طرح گری په کارونو کې د استعمالولو تجربه لري. دوی اهمه سرکاری ودانی او د قانون نافذونکو ادارو سرتیری په نخ کول غوښتل. دوی د کراچۍ له سوداګرو په زور پیسې هم ټولولې.
تاسو له مشال ریډیو خبرونه اورئ. د بشري حقوقو یوې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو رپورت کې ویلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې د ماورای عدالت وژنو په پیښو کې ککړ دي. د دې ادارې لخوا په یو نوي خپور شوي رپورت کې زیاته کړې چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان پوځ په سوونو وګړي وژلې دي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ وایي چې د ترهګرۍ او بنسټپالنې ورته دی په افغانستان کې لمن نه وهل کېږي. هغه نن د افغانستان پارلیمنت ته په وینا کې وویل چې د افغانستان لخوا د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو په بهیر کې دی ګوتې نه وهل کېږي. منموهن سنگ زیاته کړه چې هند یو باثباته با امنه او خپلواک افغانستان په حق کې دی چې د خپلو ګاونډیانو سره دوستانه اړیکې ولري. هند افغانستان د بیرغونې په لړ کې له 2001 کال راهیسې خواوشا 1.3 بلین ډالر لګولي. کابل ته د خپل سفر په مهال د هند وزیر اعظم وویل چې په راتلونکو 2 کلونو کې به د خپلو نوو مرستو په لړ کې نور 500 میلیونه ډالر ولګي. د پاکستان د پارلیمنت غړي به نن د امریکې لخوا په بټ آباد کې د پوځي اپریشن او د اسامه بن لادن په هیواد کې د موجودګۍ په اړه د پاکستانی پوځ سره یو ځای د بندو دروازو تر شا ملاقات وکړي. د رپورټونو تر مخه به د پاکستان پوځ د ولسي استازو ته د امریکا لخوا د اسامه د وژلو په اړه معلومات ورکړي. د دې ملاقات د پوښښ لپاره مطبوعاتو ته اجازه نشته. د شام حکومت د مظاهرینو په ضد ځینو ښارونو ته پوځیان لیږلي. د شام د صدر بشار الاسد په خلاف مظاهره کوونکو ویلي چې د مارچ د میاشتې له شروع څخه را په دې خوا یې د حکومتي ځواکونو لخوا له 150 څخه زیات ملګري وژل شوي دي. د رپورټونو تر مخه د مظاهره چانو د مخنیوي لپاره په ټینکونو سنبال د شام پوځونه د هما ښار ته تللي دي. یاد دیوی چې د شام حکومت مخالفه مظاهره چان د صدر بشار الاسد د استعفا په ملک د ډیموکراتیکو اصلاحاتو غوښتن کړي او د لیبیا د صدر معمر قذافی مخالفینو له امریکا څخه د دوی د حیثیت د منلو غوښتنه کړې. په دې حق لبا نن د قذافی مخالفه عبوري قومي کونسل مشر محمود جبریل د یو پلاوی په مشرۍ د امریکایي چارواکو سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. جبریل د امریکایي سی ان ان ټی وی چینل سره په خبرو کې ویلي چې د دوی ډله دې په رسمیت وپیژندل شي او د لیبیا منجمد شوي په اربونو ډالرو اساسې دي دوی ته خلاص شي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل. تاسو مشال رادیو په منځنۍ صفحه 421 کې هم اوري او د دې ترڅنګ په مشال رادیو ډاٹ کام کې زموږ ټولې خبرونه د نړۍ په کوټ کوټ کې هر چیرې چې یاست او پښتو وایست مشال رادیو اوریدل شي او په لیکلي بڼه زموږ په ویب پاڼه کې زموږ ټولې خبرونه لوستلای هم شي او ترلاسه کولای شي. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د شبقدر د ډیری د چاو دونو حال درکوو چې شاوخوا یو سلو او یو کسانو ته پکې مرګ ژوبله او اختیار د پېښور د لیډي ډیری هسپتال مشر او یو عین شاهد
څلو ول زخمیان راوړو په هغه کې نو نن نس موږ سره په هغه رسېدلی
نو ګاډي تا ولاړو موږ نو هغه کې بس بلاست وو د موږ په ځان نه وې.
د دې پیښې په اړه د پوځي چارو کارپوهان وایي پاکستان ته په کار و چې واردمه خطرو ته د خطر زنګ وهل شوی وای سو د داسې پیښو مخنیوي شوی دی.
د اوساما د امر نه پس په کار کې یو سکیورټي الرټ چې کوم دی هغه ټولو امنیتي سوچ ادارې دي هغه د تل په فل حال دا چې کوم خطر و دا سږیږي تر دې باندې غوښ نه شي.
افغانستان ته به د هندستان د وزیر اعظم د سفر په اړه له تفسیرو او نورو جزئیاتو واورئ. له جنوبي وزیرستان څخه د راغلو کډوالو ماشومان حال درکوو چې زده کړې او تعلیم پرې پاتې او په مزدورۍ لګیا دي. د دغو او سیمې په اړه د نورو خبري رپورټونو تر څنګ درته موش او متلونه ونیز پروګرام هم لرو تر پای مو ملتیا وکړئ. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. خیبر پختونخوا 400 شبقدر ډیره کې د فرنټیر کانسټیبلری په کلا باندې په سهارانه 2000 مرګ وبریدونه کې د وژل شو یو کسانو شمیره تر دې دمه 2 اتیا رسیدلې ده چې 9 د اف سی سرتیری دي او پاتې ولسی وګړي دي او تر اوسه پورې د 130 ټپیانو رپورت هم رسیدلې ده. په دې اړه نور حال د شاهنواز ترګزی په رپورت کې.
د فرنټیر کانسټیبلری قلعه شبقدر ضلع 400 په دروازه کې د 2000 مرګي بریدونو په نتیجه کې تر دې دمه 2 تنان مړه او د 130 څخه زیات زخمیان شوي دي. صوبایي سینیئر وزیر خیبر پختونخوا بشیر احمد بلور په مړو تنانو کې د فرنټیر کانسټیبلری د تنانو شمیره یو کم اویا او خیلا او وی ویل
اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جنگ نہیں آج آ کر دیکھیں
کوم خلق چوای دا زمون جنگ نه دی نورا دی شي او هغه خلکو ته درخواست دی چې د خدای او رسول لپاره د خلکو په سوچونو کې شک مو پیدا کوي بلکې دا وای چې دا زمون جنگ دی او مونږ به یې کوو د خدای د پاره یو شی او د داسې حالاتو مقابله وکړي.
خدا کے لیے ہمیں مل جل کر ایک پیش پہ ہو کے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں.
د فرنٹیر کانسٹیبلری خیبر پختونخوا کمانڈنٹ اکبر خان ہوتی ویل چې د اڑان دی سے اطلاعات یا دڑکا نو ملاو
دیکھ یہ موٹر سائیکل لاغلے دے آگے مخ کے دما کا اوکڑا آگے نفس بیا یہاں تا خرگاڑ ولا دی وچ دیو شبل چا خرگاڑ ولا رو خرگاڑی سرا دویم سڑے ہوا چے کم سنگ دما کو ش خلق راغون چ نور متا آگے کے نور کے جٹن گت کا ذات شویلا کیونکہ دادا سدن ڈسٹرکٹس دی زیاتی ندی پ کنوائی سسٹم کے تلو غختل اس کرے دے لوکلی ندو نقصان بنو شوے کیونکہ لتا کرکو دی د کوہاٹ تے د بنو دے د لکی دی دغه لا کو دیا دی وجنا کیجولٹی ذات شویلی چاگی وچ نو کنوائی سسٹم کی بٹول
اف سی قلعه د محمد ایجنسی سره لګیدلی تحصیل شبقدر کې جوړه ده چې د قبایلی سیمې محمد ایجنسی نه تقریبا په 4 کیلومتر فاصله کې پرته ده. پر دې بازار د محمد ایجنسی باجوړ ایجنسی او کونړ افغانستان ته هم د پیښور نه لاره تللې ده. د اف سی یو غړی چې د پیښې پر وخت په ځای کې موجود و سداسی وایي
سجاد خان نوم دی زه اف سی کې ملازم یم ډیوټۍ لا روانوم پدی کې د چوک تر اوسه پدی کې درزو شو چې درزو شو ما دې شکل لاواړو چې څنګه چلل بس دې کې خلک مرا جمع وو ډیر د پلین کوچ ملین کوچ ټوله ولاړې د خلک غنګوتل په چټو باندې ټریلینګ سنټر ټریلینګ یو کو نتل په چټو باندې مسافران ډیر خوشاله اخواران بس کلی ته مون رسیدل فاران چې څنګه زه دې خوږی ګر تر روان شو ما نو طلب می کوم مې ډیر خپل ازما بس پدی کې بل دما کوښ چې بل دما کوښ زه درې دم جی پځه باندې بس ځان جی پولیس ایف سی او ټول او سی دی جی بیا مړی زخمیان بس گاډو کې چول نو هسپتال تم جی وسول جی ګټ مخ ته ور لګیدل او بس دغه ملي دی او لګي او بین او دغه انسانانو باندې ور لګیدل او بس غیم روح کل دغه نه
یو بل لیدون کې چې پر بچا خان چوک شبقدر کې ولاړ وو حکیم الله نومیږي او هم دغه 14 په خپل سترګو لیدلې دي
په دغه چوک کې موجود وم او دغه دما تقریبا شپږ بجې وې چې یو دما کوښ او دما کې نه پس اته منټه پس بیا بل دما کوښ چې دلته مو کتل ټول مړي او زخمیان پروت وو او پیرنګ ډیر زیات پیرنګ شو دغه نه تقریبا چې دما کې نه پس اته منټه پس پیرنګ چالو ما بس یو دوړه شانتو لیده یو دوړه اوچته شو او بس بیا دم تیار شو دونه لوی دما کوا او دغه نه پس تقریبا چې و منټه نه پس پښت باندې بل دما کوښ بیا چې رالو ټول زخمیان او دغه پروت وو مړي پروت وو واده خدا کا وخت یو شیم نو یو نه غاړیو نو سوچ دا مریضان هسپتال جوړې وي دا غوړې هر سړیو تختې د چکلم لمبه د ماکو شونو دا ټول خلک روه ته ایف سی واله چې روه ته واته منټه پس ورپسې بل د ماکو شونو
دی فرنٹیر کانسټیبلری مړ ځوانان دروان میاشتې پر پنځمه نیټه د پاسینګ اوټ پریډ ورستو نوې سپایان جوړ شوی او نن سحر خپل خپل کورونو ته د سورزو په چټي روان وو د سرکاري چارواکو وینا ده چې هم د دې ځوانانو جنازي به هم نن ادا کیږي د پیخي مسؤلیت د قبایلی سیمې وزیرستان نه وسلوارو طالبانو په خپل سر قبول کړی دی شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی
و موریدل چې د خیبر پختونخوا 400 شپقدر ډیری کې د فرنٹیر کانسپلری په کلابانی په سهارنې 2000 مرګو بریدونه کې د وژل شو یو کسانو شمیره تر دې دمه 23 ته رسیدل چې نه شپته ایف سی سرتیری دي او پاتې ولسی وګړي دي او تر اوسه پورې د 130 ټپیانو رپورت هم رسیدل دي دغه ټپیان او ځینی مړي د پیښور لیډیډینګ هاسپټل ته وړل شو دي هلته په دغه هاسپټل کې د مشل ډیو خبريال باز محمد عابد له دغه ټپیانو سره د لیاول ډاکټرانو یې حل تازه حاله خسته دي
په شپقدر ډیرې کې د ایپسی ټریننګ سنټر مخې ته چنن سهار دوه بریدونه تر سره شوي د پیخي زخمیان او یو شمیر مړي د پیخور لیډریډینګ هسپتال ته راوړل شوي دي دا چې هسپتال ته څومره زخمیان او مړي راوړل شوي او د سوتنو حالات تشویشناک خوده لښوې په دې حق له د هسپتال چیف ایگزیکټو عبدالحمید افریدی مشال ریډیو ته وویل
لیډریډینګ هسپتال ته یو سل اول زخمیان راوړو په هغه کې سالویخ پنځه سالویخ زخمیان د سیر چاډیر زیات سخت ژوبل شوی دی اولس ډډ باډیز راغله دوه کسان چې دی هغه دلته هسپتال کې اوس په هکو رسیدو نو نن نس موږ سره په هکو رسیدلي کسان تعداد دی او 115 یو سل پنځه لس شې دی زخمیان دي زموږ ټول سټاف الله فضل دی موجود دی خپل ډیوټي باندې لګیا دی زموږ سینیئر سټاف سینیئر کنسلټنټس پروفیسران ټول لګیا دي او د مریضان هندل
د ایف سی یو تن اهلکار چې د فیخي عیني شاهد دی مشال ریډیو ته وایي
زمانو وقار احمد دی د جنوبي وزیرستان نه تعلق لرم دلته ټریننګ تر اغلا و د ایف سی شنو رنگ روټ یو دغه جوړه رنگ روټان وی چې هغه باندې دماکا او شول او موږ دغه هغه جوبل شول په شو ډیر کسان په نقصان شوی هاندي موږ دغه سره دلته لری ریډینګ هسپتال پېښور ته د خدمت ته پر راغلی او وینم
د ایف سی یو بل اهلکار وای چې د ټریننګ موده یې پوره شوی و او په چټي کور ته روانو چې د پی خرامنځ ته شو
زمانوم جان بدر دی او زه په ایف سی کې ملازم ریکروټم مونږ په سنگ اوټو شو نو هغه نه پاس لکه چې مونږ ته به لکه چټیان یو مونږ سهار د ګیټ نه رابر مونږ ګاډي ته ولاړو مونږ لکه سامان ومان په کول ګاډي نو هغه کې بس بلاست شو د مونږ په ځان نه وې
یو تندریور چې د ایف سی اهلکار به تر کوهاټه رسول او په پیخه کې جوبل شوه مشال ریډیو ته وویل
یو قدر ما بس زه ډرایور او د ایف سی والا په چټي باندې تلل پېښ کورون ته حال ته مونږ ورغل دغه سپیشل کړی و کسان او دا کوارت تلل دا غزا کې ګډ سره او شوبد بد ما کې او شو خو بس سر بدل اس مې خوګ دی بس بچ
د یادولو د چې د پیخور په لیډ ریډینګ هسپتال کې بیړنې حالت ناپیس شوه او د هسپتال انتظامیه وایي چې د جوبل شوو کسانو علاج په سمته غ روان دي باز محمد عابد مشال ریډیو پیخور
د خیبر پختونخوا د چارسدې په شبقدر تحصیل کې مو د فرنټیر کانسټبلری پر کلا د دوزان مرګو بریدونو د ټپیانو او عیني شاهدانو په اړه واوریدل او د مرګ ژوبلنه هم خبر شوی. دا چې په دې اړه د پاکستان کې پوځي کارپوهان سوي د بالا لګې د می ورسته د یو پوځي کارپو بریګډیر سات سره په مرکه کې ووري.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د چارسدې په شبقدر تحصیل کې د فرنټیر کانسټبلری پر کلا د دوو ځانو مرګو بریدونو پر مهال له دوه سوه څخه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د اوسامه بن لادن تر وژنې وروسته د داسې بریدونو یو خطر خو موجود و، خو آیا د پاکستان امنیتي ادارو د داسې بریدونو د مخنیوي لپاره د نوموړي تر وژل کېدو وروسته څه ځانګړې لاره خپله کړې ده او که څنګه؟ دا پوښتنه د مشال رادیو خبریال پامیر ساحل د دفاعي چارو له کار او بریګډیر سات
دا چې وشو دا خو زما خیال دی ښکاره خبره وه چې د دې به یو رد عمل په پاکستان باندې فوري راځي او لنډ وخت کې به په پاکستان کې خاص کار په امنیتي چې کوم ادارې دي هغې باندې به راخصمه حملې چې کوم دی، نو زما خیال دی دا خو مخکې به خبره شوې وه. زما خیال دی دې ته پته وه دا یو ډېره ناهلي شوې ده او یو سیکورټي لیپس چې ورته وي هغه دی چې یو دومره خلق چې کوم دی یا دومره غټ هدف دغه خلکو لور کې ناغي به خامخا دغه نه فائدہ اخلي او دا قسمه دغه به کوي، نو زما په خیال باندې دغه خو په کار و چې حفاظتي اقدامات راشته شوي، خو دا ښکاري نه چې دا چې کوم دغه وا دا یاره وا چې دا قسمه حمله به راځي هغه خلکو سنجیدګۍ سره په دې باندې غور کړی د دې خلاف چې کوم دی اقدامات کوي چې داسې دومره ډېر
بریګیډیر صاحب تاسو په پوز کې عمر تیر کړی دی او تاسو ته معلومه یلته چې کمه تګلارې یا پالیسیانی جوړیږي، آیا د پاکستان امنیتی ځواکونو د خپل تګلارې په بدلولو باندې غور کړی دی او یا غور به کوي د اسامه تر مرګ وروسته؟ که څنګه تاسو څه فکر کوئ؟
دا چې د اسامه د مرګ نه پس په کار کې یو سیکورٹی الرٹ چې کوم دی هغه ټولو امنیتی سوچ ادارې دي هغې د تلې استخباراتي ادارې دي هغې د تلې باقي داسې ځایونه چې کوم نرم اهداف دي نو هغې ته هم نگرانی چې کوم هوا په کار وه، خو داسې ښکاري چې فی الحال زما په خیال باندې دا چې کومه خطره وه دا سنجیدګۍ سره دې باندې غور نه دی شوی. خاص کار چې کوم نیم فوجي ادارې دي هغې کې داسې قابلیت او اهلیت چې کوم دی نو هغې فقدان دی، د دوی چې کوم مشران دي هغه په دې دغه کې ماحول کې چې کوم اوسنی پاکستان کې دی دوی د دې د جواب یا د دې خلاف اقدامات کولو زما په خیال باندې قابلیت نه لري او د دې بې پروا شوې غوندې کېدي د داسې خطرو نه، نو د دې لاندې چې کوم دغه دي هغې باندې خو زه دغه حکومت غریبانان خو خپل ډیوټي کوي او په ځای باندې ولاړ دي د دې تربیت کول د دې موجوده ماحول کې چې داسې ترخګري چې کومه نو هغه دومره حد ته رسېدلې ده، نو دې په کار دي چې خپل حفاظتي اقدامات وکړي، خو داسې ښکاري چې فی الحال دې الخ باندې داسې سوچ بچار او دغه چې کوم دی نه دی شوی.
تاسو ویل پسندیدګۍ یا خو غور نه کوي او یا هم د قابلیت کمی دی، تاسو څه فکر کوئ که پاکستان وغواړي بالخصوص د پاکستان امنیتي ادارې القاعده او طالبانو ته ماتې ورکول شي؟
فی الحال خو چې کوم پالیسي روانه ده هغه کې خو ماته داسې رڼا مخکاری ځکه چې د دې یو مربوط ستراتیژي پکار ده چې دا کوم خطره پاکستان ته پیښه ده، دا یو مرکزی اداره وي دا نېشنل کاونټر ټیرزم اتھارټي او جوړ شو خو هغه چې کوم دی نو د وزیر اعظم او د وزیر داخله د خپلو ترمنځ د کشالې په وجه باندې هغې ته داسې دغه ورنه کړی شو اهمیت ورنه کړی شو او د هغې چې کوم مشر و هغه ډېر یو قابل پولیس افسر و هغه بیا استعفا ورکړه د هغې نه چې کوم دی ځکه چې هغه مایوسه شو او هغه چې کوم دی نو لار دی نه فی الحال خو هغه یو فعاله اداره نه ده. هر یو سړی نن سبا چې کوم دی هغه په خپل ځان له یو دغه کې اوسي یو مربوط پروګرام چې کوم دی هغه نشته، نه مرکزي حکومت څه دې باندې اقدامات کړي دي تاسو ډیر اندازه لګولی شئ چې کم دویم مئی د لګنه پاس ساره نه پاس کله دا میډیا والا چې کوم دی راغوستي وو د فوج مشرانو د استخباراتي مشرانو هغوی ته بریفنګ ورکاو. د هغې کې هغې هغه شکایت و چې په دې وروستو دریو کالو کې دې حکومت یو ځل هم د فوج یا د استخباراتو مشران نه دي را بللی چې هغې سره په دې معامله باندې خبره وکړي.
د خیبر پختونخوا د چاودنو په اړه او د پاکستان امنیتي ادارو ته د ورپېخ خطر په اړه چې د اسامه بن لادن د ورتر وژل کېدو مخې ته راغلی دی، د پاکستان د دفاعي چارو کارپو بریګډیر سات خبرې اترې کولې. تاسو مشال رادیو اوریدا بخنی نړیواله ادارې امنیستي انټرنیشنل په نړۍ کې د بشري حقوقو په اړه په خپل تازه راپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې پاوت او وسلوالو طالبانو له بشري حقوقو سرغړونه کړې ده. د راپورټ مهمه برخه د مشال رادیو خبريال اصرار علم مومند دروروي.
د بخن نړیواله ادارې امنیستي انټرنیشنل په خپل رپورټ کې ویلي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې روان پوځي اپریشن له امله یو شمېر ولسی وګړي وژل شوې دي. رپورٹ زتوی چې په قبایلی سیمو کې ځایی وسلوال لخکرې چې ورته د پوز مرسته ترلاسه ده یو شمیر مشکوک اورپکی وجلی دي. د بخنې نړیواله اداره په خپل رپورٹ کې زیاتوي چې په بلوچستان صوبه او د پاکستان په قبایلی سیمو کې امنیتي اهلکارو یو شمیر کسان عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې یا ماورای عدالت وجلی دي. د بخن نړیواله اداره د پاکستان د حقوقو کمیسون لمخه وایي چې په سوات سیمه کې د 202 شکمن چرخوخو مړی موندل شوی دي. اداره د ځایی خلکو د خولې وایي چې د دې کسانو د وژنې تر شا په مشکوکه توګه د پوز لاس دی. د بخنې نړیوال ادارې په خپل رپورټ کې دا هم ویلي دي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې اورپکې په ولسی وګړو تشدد کوي. په رپورټ کې د میډیا په اړه ویل شوي چې په 2010 کال کې 19 خبریالان وژل شوي او پاکستان د صحافیانو لپاره د نړۍ تر ټولو زیات خطرناک ځای ګرځول شوی دی. رپورٹ د اقلیتونو په اړه وایي چې پاکستانی حکومت خپل ولسته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوه دی. امنیسټ انټرنیشنل خپل رپورٹ کې وایي چې په پاکستان کې د توهین رسالت قانون غلط استعمال شوه دی چې له عمله یې لګ تر لګه په وش پته احمدیانو، ولس عیسایانو، اته مسلمانانو او شپږو هندوانو مقدمه چلول شوې دي. په دې مقدمو کې زیاتره خارج کړې شوې دي ځکه چې دا مقدمه په دروغ درج کړې شوې وي.
دا پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی د امریکا ل ټایمز مجلې سره په امریکا کې ویلي چې د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته د پاکستان او امریکا د استخباراتي ادارو ترمنځ همکاري ختمه شوې ده. دا چې پاکستانی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی په دې امریکا کې نور څه ویلي راځي چې زموږ د همکار بوریوال کاکړ په رپورټ کې وورو.
د پنځشنبې په ورځ له امریکایي مجلې ټایم سره په امریکا کې سید یوسف رضا ګیلانی ویلي کچیر امریکا له پاکستان سره د باور د پرځای کولو لپاره د پاموړ ګامونه پورته نکړي نو بیا له امریکا سره ملګرتیا د حکومت له خطر سره مخامخ کولای شي. وزیر اعظم ګیلانی ویلي د القاعده د مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او امریکایي جاسوسي ادارې CIA ترمنځ همکاري پای ته رسیدلې ده او د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د ترګري پر ضد د جګړې او افغانستان څخه د پوز د استلو پر تګلارې اختلاف شتون لري. یوسف رضا ګیلانی ویلي چې له امریکا سره په اړیکو کې کړکیچ په پاکستان کې دننه د ترګري په وړاندې جګړه اغیزمنولای شي او د هغه په خبره د پاکستان او امریکا ترمنځ د بے باورۍ د شتون په صورت کې به دا هم ګران وي چې د دواړو ملکونو استخباراتي ادارې یو بل سره معلومات شریک کړي. ټایمز مجله زیاتوي چې پاکستانی وزیر اعظم به د خپلو خبرو په ترڅ کې په وار وار د پاکستان او امریکا ترمنځ د بے باورۍ شکایت کاوه. مجله زیاتوي چې کله د دې لامل پاړه له هغه څخه وپوښتل سو نو هغه وویل چې بے باوري د پاکستان له پلوه نه بلکې د امریکا له خوا ده نو په کار ده چې له هغوی څخه په دې اړه پوښتنه وسی. مجله لیکي چې پاکستانی وزیر اعظم په لومړي ځل په ډاګه په قبایلي سیمو کې د امریکایي بے پیلوټ الوتکو د بریدونو په دې شرط ملاتړ اعلان کړ چې امریکا تر برید کولو وړاندې پاکستان په اعتماد کې واخلي. یوسف رضا ګیلانی ویلي د حکومت د هغه ولس په وړاندې جواب دی دی په کوم کې چې له امریکا څخه کرکه زیاتیږي. هغه زیاته کړې ده چې د یو پوځي امیر نه بلکې یو ولسی کس دی نو کچیر د ولس رائے د امریکا پر ضد وي نو دای نسی کولای چې له امریکا سره ودرېږي بلکې دای به د ولس رائے ته درناوی کوي. پاکستانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د وژنې په اړه ویلي چې دا زموږ لپاره د حیرانتیا خبره وه چې د ترهګرۍ پر ضد امریکا او پاکستان په ګډه مبارزه کوي، خو دا عملیات امریکا په خپل سر وکړل.
تاسې مشال رادیو ری به هم د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه یو ورسپانې ته کتنه لرو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې اکسپرس تریبیون روسیې ته د ولسمشر زرداری د سفر په اړه یو مقاله خبره کړې چې لیکلي په پاکستان کې ذوالفقار علي بوټو یوازینی کس و چې نه یوازې له لویدیځو هیوادونو او امریکا سره ښې اړیکې لرلې، بلکې د منځني ختیځ په ګډون یې له روسیې او چین سره هم غوره اړیکې درلودلې. زموږ همکار احمد شاه اعظمي دغه مقاله لوستی او مهم ټکي یې
لیکوال مرتضی سولنگی په ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې لیکي پاکستان له ډیرو کلونو راهیسی په یو ټوکری کې ډیر زیات اګیج دي. په دې هیواد کې یوازنی کس چې دغه روایت یې مات کړی هغه ذوالفقار علي بوټو چې د خپل ستراتیژیک هدف لپاره د بیل سفارتي وظیفې بنیاد کېښودې. هغه له لویدیځو هیوادونو او امریکا سره ښې اړیکې ساتلې، خو د خپلې بیلې سفارتي کړنلارې له پلوه یوې خواته له منځني ختیځ او بلې خواته له روس او چین سره هم ځانګړي اړیکې ونیولې. تر ذوالفقار علي بوټو وروسته سیاسي حکومتونه هڅه وکړه چې په یو یا بل ډول له روس سره خپلې اړیکې ژوندۍ وساتي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته پر افغانستان د روس د قبضې پر مهال ډیر زیان ورسېدی چې تر لسو کلونو یې دوام درلودی. لیکوال زیاتوي بلې خواته د پاکستان گاونډي هیواد هند د سړې جګړې پر مهال نه یوازې له روس بلکې له لویدیځو هیوادونو سره هم ډېرې ښې اړیکې وساتلې، آن تر دې چې له چین سره هم غوره اړیکې وساتلې او اوس هم تجارتي او کاروباري تړونونه ورسره لري، که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه جګړه سوې ده. لیکوال پر مخ لیکي د روسي اتحاد تر ماتېدو وروسته هم هند نه یوازې له روس سره خپل اړیکې وساتلې بلکې له لویدیځو هیوادونو او امریکا سره هم ښې اړیکې لرلې، خو پاکستان د روسي اتحاد تر ماتېدو وروسته لا هم له روس سره اړیکې ونه ساتلې او له لویدیځو هیوادونو او امریکا سره یې خپلو بې نظمه اړیکو ته دوام ورکړی. لیکوال لیکي په داسې حال کې چې له امریکا سره د پاکستان اړیکې ډېرې ښې نه دي، ولسمشر زرداری د مې پر 11 نیټه مسکو ته په خپل رسمي سفر ورسېدی چې د 1940 کال راهیسی وروسته د یو پاکستاني ولسمشر لومړی سفر دی. د ولسمشر زرداری د درې ورځني سفر پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د توانایي لوزنامه، د ترکمنستان، افغانستان او هند ترمنځ نلیکه، د کویلې پرمختللې ټکنالوژي، د پاکستان د سټیل پیاوړتیا، د یو بل په هیوادونو کې د بینکونو پرانسته، د روپی او روبل بدلون او د تجارت، ساينس، ټکنالوژي او تعلیم په څانګو کې پر لوزنامو بحث کیږي. لیکوال په پای کې لیکي وروسته د ولسمشر زرداری سفر یو ډیر غوره ګام دی.
اوسمبل ورسپانې ته کتنه لرو. په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته په نړیوالو مطبوعاتو کې لا اوس هم د دې پیښې په بیلابیلو اړخونو باندې بحثونه دوام لري. د اکانومست مجله په خپل نوې ګڼه کې لیکي چې د پاکستان ولسی حکومت او امریکا په مشکلاتو کې راګیر پاکستانی جنرالانو باندې فشار اچوي. دا مقاله عبدالحی کاکړ لوستې ده.
اکانومست مجله وایي چې په یو پوځي ښار کې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته رامنځته شوو حالاتو د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د آی اس آی مشر جنرال شجاع پاشا له یو داسې خفګان سره مخامخ کړي دي چې ورسره پخوا بلد نه وو. د مجلې په وینا د دوی ویاندویانو یو پریکړه دریځ ورنه کړی. دوی دواړو دا دعوه وکړه چې پاکستان له امریکای برید څخه کرکه کوي. د اکانومست په وینا د پوځ او تر حالت منتخبه مشرانو ته یو ښه موقع په لاس ورکړه. صدر آصف علي زرداری او نهم یوسف رضا ګیلانی ځان ته داسې دوکه ورنه کړه چې ښکاره کړي چې اصل واک له دوی سره دی او نه هم یې دا ښکاره کړه چې دوی له دې هر څه څخه د باندې دي. د مجلې په وینا د اسامه بن لادن د وژنې سمدستي وروسته امریکایانو لومړی ټلیفون د پاکستان صدر ته نه بلکې جنرال کیانی ته وکړی. د اکانومست په وینا پر ځای د دې چې د پاکستان دواړه ټاکل شوي مشران د فوج دفاع وکړي، دوی د پیښې په ورځ له ښار څخه د باندې اوسېدلو باندې زور کاوه. بالاخره د مئی په 9 نیټه ښاغلی ګیلانی پارلمان ته د فوج د ترګړې په ضد د جګړې په اړه خبرې وکړي، خو بیا هم خفه جنرالان ځوابي تنقید وکړي. جنرال کیانی خپلو فوجي افسرانو ته وویل چې د پیښې په اړه د ولسی حکومت خبرګون ناکافي دی. د هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی او پخوانی کرکټر او سیاستوال عمران خان چې له پوچ سره اړیکې لري پر صدر او وزیر اعظم د چوکیو پر شولو ژغ وکړی. د اکانومیست مجله مخکې لیکي چې جنرال کیانی او جنرال شجاع پاشا هڅه کوي چې د پیښې په اړه غبرګون ته یو سطحه وټاکي. دواړو د اوسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د سیمې لپاره امریکایي استازی مارک ګروسمن سره ولیدل، نو ورته مبارکي ورکړه. خو بلخوا یو متضاد نظر خپل کړی او د ولس په مخ کې وویل چې امریکا د پاکستان عزت تر پښو لاندې کړی او باید هر مرو خپل د شتون نښې نشانې کمې کړي. اکانومیست د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو په اړه د امریکا لپاره د پاکستان د پخواني سفیر جنرال محمود دورانی له خولې لیکي مسله دا ده چې دواړه غاړي له یو بل سره ښکاره او سپینې خبرې نه کوي. مجله کاږي چې که څه هم د اسامه بن لادن پر ضد امریکایي عملیاتو اړیکې خرابې کړې دي، ځینې د اړیکو د پوره ختمېدو وړاندوینه کوي. خو د اکانومیست په وینا دواړه هیوادونه دا وخت په دې حالت کې نه دي چې اړیکې خرابې کړي، ځکه چې دوی اوس هم په ډیرو برخو کې په یو بل باندې تکیه ته اړتیا لري.
تاسو مشال رادیو اوري اوس هم د خبرونو نیمه برخه ته را رسیدلی او درې نیمه بجې دي او بشیر ګواخ درته د خبرونو لنډیز وایي.
د خیبر پختونخوا د چارسدې ضلع په شبقدر کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې له اتیا او زیات کسان وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان شوي دي. د رپورټونو تر مخ امریکایانو د پاکستان سره بندي د اسامه بن لادن له کونډو څخه تحقیقات کړي. په کراچۍ کې څلور تورن ترهګر نیول شوي دي. د بشري حقونو یوې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په خپل رپورټ کې ویلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې د ماورای عدالت د وژنو په پیښو کې ککړ دي او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ وایي چې د ترهګرۍ او بنسټپالنې ورته دي په افغانستان کې لمن نه وهل کیږي.
لاند خبرونه مو د مشال رادیو نوریدل. مخکې تر دې چې موږ او متلونو نیس پروګرام ته ورشو، بیا هم درته رپورټونه لرو او سیمې ته ورزو. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ افغانستان ته د خپل سفر په لومړۍ ورځ له ولسمشر حامد کرزي سره په ګډې خبري غونډې کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې هیڅ هیواد ته اجازه ورنه کړي چې له ترهګرۍ څخه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. او افغان ولسمشر حامد کرزی وویل چې نړیوالې ترهګرۍ افغانستان، پاکستان او هندوستان درې واړه له امنیتي ګواښونو سره مخ کړي دي، نو باید د سولې د ټینګښت لپاره ګډې هلې ځلې وشي. په دې اړه د چارو کاربو هنسوي د مشال رادیو خبریال نقیب الله متنوال پر رپورټ کې اورو.
دا مهال د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د یو لوړ پوړي هندي پلاوي سره د افغانستان په دوه ورځني سفر دی. منموهن سنگ تیر ورځ د ولسمشر حامد کرزي سره په یو خبري غونډه کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې هیڅ هیواد ته اجازه ورنکړي چې د ترهګرۍ نه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. که څه هم نوموړي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو د کارپوهانو په خبره چې اشاره یې پاکستان ته وه. د هند وزیر اعظم په دې سفر کې له افغانستان سره د 500 ملیون ډالرو نورې مرستې اعلان هم وکړ چې په دې سره د هند مرستو اندازه 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم د هند وزیر اعظم او پلاوی دا سفر دواړو هیوادونو ته د یو نوي پړاو ور داخلي دو پټوګه یاد کړ.
لنیوی ته حورات سره سم پورستی نږدې لسه کولونه کې زموږ دوست او د سیمې د ستر هیواد هندستان رابط له افغانستان سره یو بل پرمختللی پړاو ته داخل شوی دی. په دې پړاو کې هندستان د افغانستان د بیا جوړولو لپاره افغانان ته ټینګ لاس ورکړی دی. په سخاوتمندانه ډول یې خپل اقتصادي او بشري مرستې له موږ سره پیل کړي.
د چارو کارپوهان هم دې سفر ته په یو ارزښت ګوري او وایي چې د هند وزیر اعظم سفر په دې وخت کې حتمی وو. د چارو یو تن کارپوه استاد حبیب الله رفی وایي چې ترهګري اوس سیمه کې خوره شوې او له دې ټول ګاونډي هیوادونه په اندېښنه کې دي او ټولو ته زیان اړولای، نو په کار ده چې درې واړه هیوادونه لاس را یو کړي او په وینا یې چې د ترهګرۍ ریښې وباسي. ترهګري
اوس په دې سیمه کې خوره شوې ده. د افغانستان اوس وتلې په پاکستان او هندوستان کې هم ترهګري مرکز افغانستان کے نہ دے اغب پاکستان کے دے اوپ افغانستان کے ہم ارانے کی اتراگری کی اپ ہندوستان کی مرجا و منبع پاکستان دے برخه کې د ہند صدر اعظم ہم وہی کہ بعد افغانستان پاکستان اور ہندوستان پر گدا ترهګرۍ په مقابل کې ګډ پروګرام جوړ کړي، ځکه اوس ترهګرۍ یوازې په افغانستان او هندوستان کې نه بلکې په خپله پاکستان هم د ترهګرۍ ښکار دی. او که د دې مخه ونه نیول شي تر نورو هیوادونو نه به پاکستان ته زیات زیان ورسی.
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفر لیوال وایي چې هند ویره لري کله افغانستان څخه بهرني ځواکونه ووځي نو په راتلونکي کې به ډېر خطرات هند ته متوجه وي، خصوصا د کشمیر له ناحیې نه. لیوال زیاتوي چې د هند وزیر اعظم د سفر یو موخه دا هم ده چې سمده مخکې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ ورته پلاوی هم افغانستان ته راغلی و او دا سیالي باید هم ترسره کړي. ټاکل شوی چې د هند وزیر اعظم او پلاوی نن هم په کابل کې پاتې شي او نورې لیدنې کتنې هم ترسره کړي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
پښتو وای مشال رادیو ور
به هم د سیمه په اړه دا روان کال د جولای په میاشت کې امریکا غواړي چې په افغانستان کې د خپل پوزونو شمیره کم کړي. اکانومیست مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې لا ثبات نشته او جمهوریت هم نه دی بشپړ شوی. نو باید نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ثبات او جمهوریت کومه ژمنه چې لاس کلام وړاندې کړې و هغه پوره کړي. د دې مقاله غټي کې درته مجید باور وړاندې کوي.
په افغانستان کې د تیرو لسو کالو جګړه چې د ماتو وادو او د ناکامو پلانونو د کندو کپرو نه ډکه ده، صرف نا امیدی رامنځته کړې ده. کمزوري حکومت، زیاتو خرچو، یاغي طالبانو او د عامو خلکو په ګڼ شمیر وجنو بهرنۍ نړۍ دې ته هڅولې ده چې په افغانستان کې د زیاتې مودې لپاره پاتې شي. نو هله به دغه کندې کپرې او خورې خزلې راټولې کړي شي. اکانومیست مجله لیکي چې اوس د اسامه بن لادن وجنې سناسه د دغه جګړې یو شر مطمئن کړی دی. باراک اوباما اوس غواړي چې په افغانستان کې د پوزونو شمیرې ته کتنه وکړي او دا هم د هغه پروژې یو برخه ده چې دی غواړي چې د جولای په میاشت کې په افغانستان کې د پوزونو شمیره راکم کړي. اکانومیست مجله پوښتنه راپورته کوي چې اوس د اوساما بن لادن د وجنې نه پس د امریکا ولسمشر اوباما په دغه جنگ کې د بری اعلان ولې نه کوي او زر تر زره د افغانستان نه امریکایي پوزونه ولې نه وباسي. اکانومیست وایي چې دا خو ډیره ښه خبره ښکاري، خو دا به یو غلطي وي. اتحادي ځواکونو د افغانستان نه د وتو او افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت سپارلو لپاره د 2014 نیټه ټاکلې ده. دا صرف یو نیټه ده، خو دغه نیټه افغانستان ته یو امید ورکوي چې دغه عمر وخت کې به دوی وکړی شي چې په افغانستان کې استحکام راولي. اکانومیست لیکي چې د جولای په میاشت کې به اوباما ارومرو په خپلو نوي زرو پوزونو کې سناسه کمیراولي او باقي پوزونه به افغانستان کې پرېږدي چې هغه وادي پوره شي چې کومې بهرنۍ نړۍ او امریکا افغانستان سره کړې وي. خو که بهرنۍ نړۍ د افغانستان سره پوزي او مالی مرستې ختمې کړي، نو دا به افغانستان غیر مستحکم کړي او په سیمه کې به سخت اختلاف رامنځته کړي او تاریخ گواه دی چې بیا سکیږي. اکانومیست مجله لیکي چې دا ښکاره خبره ده چې افغانستان د 21مې پیړۍ یو جمهوري هیواد جوړېدو کې به لا وخت لګي. لس کاله مخکې نړۍ افغانستان ته هم په دین یې تراغلې وه، خو هغه افغانستان لا موږ نه دی لیدلې چرته چې جنکۍ سکولونو ته ځي او ښځې خپلې خوښې ته پرېښودلی شي چې برکا په سر کې او کنه، او نه د 2014 پورې د طرحې او اداري فساد د ختمېدو سه امکان شته. اکانومیست لیکي چې افغانستان یو مستحکم او ښه هیواد جوړېدی شي که طالبانو سره د امن خبرې وشي، د ګاونډي هیوادونو سره اړیکې ښې شي او افغان ولس ته په درنه سترګه وکتل شي.
تاسو مشال رادیو اورې په کوټه کې د پولیټیکل پارټیو د کمیټې یا د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا د کراچۍ د دولسمې د پیښې پر ضد جلسه شوې ده. غوښتنه یې کړې ده چې د کراچۍ د دې پیښې ذمهوارو ته د سزا ورکړل شي. په دې اړه خدای نور ناصر له کوټې رپورټ لري.
په دې احتجاجي جلسه کې د هغو ټولو سیاسي ګوندونو غړیو ګډون درلود چې په پولیټیکل پارټیز کوارډینیشن کمیټه کې شامل دي. که څه هم ډیری خبرې د 12 مئی د پیښې پر ضد وسوې، خو سیاستوالو د بلوچستان او پاکستان اوسني حالات هم هیر نه کړل. جلسې ته د وینا کولو پر وخت د هزارا ډیموکراټیک ګوند یو غړی احمد علي کوزات وویل په کراچی کې د سیاسي او جمهوریت قوتونو د ختمولو هڅه وسوه. نن دلته په بلوچستان کې هم هغه څه روان دي، هغه ک پښتني سیمې دي او ک بلوچستان سیمې. دلته هم د سیاسي او جمهوریت قوتونو پر ځای توندلارې ډلې رامخته کوي چې انتهایی قابل مذمت ده. د ټولو سیاسي ګوندونو په دې احتجاجي جلسه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند، هزارا ډیموکراټیک ګوند، جماعت اسلامي، تحریک انصاف او نېشنل ګوند سربیره وکیلانو او تجارانو هم ګډون درلود. د بلوچستان ملتپال نېشنل ګوند مرکزی غړی رحمت الله بلوچستان بیا جلسې ته په وینا کې وویل
جو کراچی میں انسانیت کی قتل عام ایک اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار
په کراچی کې د انسانیت کوم قتل عام وسو، ذمہوار یو تنظیم چې د اسٹیبلشمنٹ پیداوار دی، هغه دی. همدې تنظیم هلته په کراچی کې هیڅ یو قام هم پرې شي نه دی. زه د هغه هم په سختو ټکو کې غندنه کوم. خدا هم وایم چې له تیرو درو میاشتو څخه په بلوچستان کې د ځوانانو کوم مړی موندل کیږي، د هغه هم په سختو ټکو کې غندنه کوم. د یو بل بلوچستان ملتپال بلوچستان نېشنل ګوند مرکزی غړی ډاکټر جهانزیب جمالدینی هم د 12 مئی د پیښې ذمہوار یو ځایي سیاسي تنظیم وباله او د همدې تنظیم په اړه زیاته کړه.
ایک ہی تنظیم اپنے مقاصد کی خاطر کراچی میں جنونی اور ٹیررسٹ بنا سکتے ہیں.
یو تنظیم د خپل مقاصد لپاره په کراچی کې طرحګر جوړولې سي، په افغانستان کې حالات خرابولې سي، صوبا پښتونخوا هم خرابولې سي او د بلوچستان خو خبر هم نسم کولای، ځکه چې لا ویلو څخه بهتره داده چې پټه خپل پاته سم.
بهتر یې که خاموش راځي.
لدی سره د جلسې په پای کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی جنرال سیکرټر اکرم شاه د 12 مئی قرباني سوي کسان د آزاد عدالت او جمهوریت شهیدان وبلل او د په وینا د همدوی په وینو په دې ملک کې عدلیه آزاد سوي او د امریت دور ختم سو. اکرم شاه په خپل خبرو کې زیاته کړه
همیلې به یقین ده چې 12 مئی کې مجرم همیشا
مشتدا هم یقین دی چې د 12 مئی مجرمان د همیشا لپاره د خپل کړنو له سزا څخه بچ کېدای نسی. خو بیا هم موږ غوښتنه کوو چې د 12 مئی د پیښې تحقیقات وسی او مجرمانو ته د قرار واقعي سزا ورکړل شي.
قرار واقعي سزا دی چې
د جلسې ګډونوالو سیاسي ګوندونو غوښتنه وکړه چې د کراچۍ د امنیت چې دوی ذمہوار یو ځایي سیاسي تنظیم بولي د دوی په وینا پابندي دی پرې ولګول شي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیری.
درې ورځې وړاندې د پیښور صدر سوپر مارکیټ سره په یو بمې برید کې وژل شوی د خیبر ایجنسی خبریال نصر الله اپریدی د صحافتي ژوند په اړه باندې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری د نږدې ملګرو او د باړې د سیمې د خبریالانو سره خبرې اترې کړې دي او د نوموړي د کار په اړه یې ترې پوښتلې دي. راځي چې وای وروچې دوی په دې حقلت څه وایي.
کازیروف منون ده د خیبر ایجنسی جرنالیسټ ما تعلق مې د باړې سره ده. د نصر الله شهادت یو غټه سانحه ده، ولې چې دا ډایرکټ چکم نه په صحافت باندې گزار شوی دی. زه په خپل یو ډیر خ ملګری نه خوږ ملګری نه چکم نه کنه محروم شوم او د کمې بچی کم نه د ډیر مودو پورې چکم نه دا نشي پورا کېده.
زه خل زمان افریدی د باړې سره تعلق ته او صحافی د نصر الله یو صحافی سره سره د مونږ یو ورو او تکړه صحافی وو د علاقې سره ډیر محبت لرو. 2004 کې زمونږ په علاقې کې دا اور ولګېدو، دا غینا پس یو کال اتمشت پس دی د علاقې مطلب علاقې بدر شو. د لوی مختلف تر کوبه نه تریټ ورکې دلو لکه په صحافت په حقیقت باندې مطلب سمجوته د پر بدل بار بار ټلیفون نه کېدل. خو چون کې د علاقې د درد واجی اغه د قبول نکړ هیڅ قسم سمجوته و نکړه او د غینا هاته بات راغلو.
اول خدای چې نصر الله سره یو ما صحافت رښتوا او بل نصر الله ما کزن وو ما ترور زو
نسولا ډیر نشته نه ما پیژندو نسولا کې کوم کوالټیز کوم خوبه پاکي پډیرو کم جرنالستانو کې وی او په فاټای غزوې هم ډیر کم جرنالستان داسي چاغه انویسټیګیټیو رپورټینګ ای او په نسولا کې دا ګټس وو چاغه به انویسټیګیټیو رپورټینګ کولو په دې کې موږ سره سغلتی نه درې ځکه چاغه ډیر زیات خوري کوله ډیر زیات خرچه به کوله په رپورټ جوړولو باندې په رپورټ پیدا کولو باندې نو ما جسم را خیال ده چې دا انویسټیګیټیو رپورټینګ کول دا کلچر بالکل نه فاټا کې شته نه بیا پاکستان کې ډیر کم دی نو دې وجه نه کېدای شي چې دا مرګ شوی وي
زمانه ما محمد سلیم افریدی نسور الله د مونږ یو خنځ دې مرګره او د مونږ د صحافت رښتا ور سره واغه یو ډیر زړور او تکړه صحافی او هغه په هر فیلډ باندې کار کړی او موجوده حالاتو کې چې کم د کلیس روان دي کم فاټک کم حالات روان دي بیا خصوصا په خیبر ایجنسی کې نو پاغه باندې دا هغه ډیر جوړ نظر او نسور الله چې بے باکا صحافت کړی لري چې پرواه نه راتلې او خې انویسټیګیټو رپورټینګ یې کړی دی باقاعده تحقیق به کولو خو بیلنس رپورټینګ به کولو
مونږ ډیر ملګرو به هغه ته دا ویلم چې د احتیاط کوه نصر الله شهید دی الله بخي مو به ان شاء الله دغه قرباني لکه څنګه د حیات الله شهید نه شروع شوه دا کاروان به ان شاء الله لکه څنګه مرګري خبر او کړه چې په فاټا کې 300-350 صحافیان دي که یو صحافی فاتي وي دا به د کوم دهشتګردي خلاف چې جنگ شروع شوه لري په دا کې به برابر شریک وي خو ډېر افسوس خبره ده چې حکومت دغه صحافیانو له هیڅ تحفظ تر اوسه پورې نه ورکړي
د خیبر ایجنسی د خبریال نصر الله اپریدی د صحافتي ژوند په اړه مو د ملګرو او د باړې د سیمې د خبریالانو نظرونه اوریدل. تاسو مشال رادیو اوري.
د مشال رادیو اوریدونکو زیره درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ام اس هم کولای شئ که د مشال کومې خبرونه په اړه څه نظر لرئ کوم خاص پیغام لري او غواړي چې مونږ درته د مشال په سپو کې خبر کو نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ام اس پریک دی 0332-533-3351. رښتیا هیر مو نشي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
مونږ ته د ټلیفونونو سربیره د ایمیلونو یا برېښنالیکونو سربیره تاسو ایس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو مشال رادیو خبرونه اوري او په دې خبرونه کې درته موږ او متلونه ونیس پروګرام لرو. خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته ورشو یو بل رپورټ لرو. د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان به کور شوي کډوال ماشومان اوس د ډیرا اسماعیل خان په سبزی منډۍ کې کار کوي او خپلې زده کړې تری پاتې دي. دغه ماشومان غواړي چې په سیمه کې سوله راشي چې دا ډول دوی یو ځل بیا سکول یا ښوونځي ته تګ راتک پیل کړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود پر رپورټ کې.
د ډیرا اسماعیل خان په سبزی منډی کې هر گئیز د سولي وزیرستان مسعود کډوالو سره تعلق لرون کی یو شمیر داسې کم عمره بچون په نظر راځي چې د کومونه د طالبانو په خلاف د راه نجات اپریشن په واجه خپل کلی کورونا پاتې او تعلیمي سلسله یې هم بېخي پر شوې ده. دا بچون لګیا دي مزدوري کوي یا ورسته سبزی میوې راټولوي.
جنگل گڑی
جنوبی وزیرستان باروان عمر میں دھول اسکولا وزیرستان سے جنگ ولا گئے تھا میز مجبور سولی چیلا کے نام کاڑے وکڑے امونا اسکول سب پوتر سبزی منڈی مزدیرا کاو ٹرکینا خالی کاو پک اپ خالی کاو وی گاتا چتسا وا گاٹا مور پلور تا ورسا وا زدا ارمون کاو چ ساگ باک میں پوتے نہ وای
ایمون ام زعفران دے لاس کلا عمر میں دای پدوا وام کلاش سا باک یے میج جنگ نہ دیرا تر بی دلی وے سے دیرے سبزی منڈی تر غلا کاچر میں چا و من دل چ کورا تیر سرائس چتسا وی خر بیزا وی کا نونا کا چا وی چ زای کرتا
پپشتن خوا پر شورک ش میں چ دے بچانو دے حقوق دے تحفظ جو غیر دولتی تنظیم سپارک دے صوبے او قبائلی سیمے ریجنل مینیجر جنزیب خانہ دا دے بچانو پا پراکش پشتنا وکڑا آغوی وویل
چکم جی زمونگا قبائلی سیمے دی آگے کی خصوصا لکا جنوبی وزیرستان چکم دے دالتن چکم خلق راگلے دی آگے سر معشومان ناغلی دی نو دا آگے معشومان دا پارا زمونگا آلتا پا دیرا اسمیل خان کی زمونگا جلدی کوارڈینیٹر دے آگا تا ما ویلی دی په دغه کې تاسو داسې یو سروي وکړئ چې څونه ماشومان داسې دي چې هغه د عمر او د هغې چې کوم ټایم دی هغه د سکول د تلو دی خو لکه د سکولونو په نو او وجه باندې او هلته چې کوم حالات دي خرابو حالاتو د جنګي حالاتو په وجه باندې دغه ماشومان دلته راغلي دي. هغې سره زمونږ اداره چې کوم دی د هغې باقاعده سروي کې انشاءالله چې هغه سروي وشي هغه به مونږ حکومتي ادارو سره هم او مونږ پخپله هم د هغې دپاره خپلې هلې ځلې او د نورو چې کوم داسې فلاحي ادارې دي هغې سره به مونږ په یو ځای باندې دې مسلې او د دې ماشومانو خصوصي طور باندې خدمت کړو.
په دا موقع باندې موجود نورو قبایلانو غوښتنه وکړله چې د دې بچانو د خیر شګړې دپاره د حکومت او د غیر دولتي تنظیمونو واکمن ګړندي قدمونه پورته کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تاسې مشال ریډیو اورې او اوس هم وخت را رسېدلی چې موږ او متلونه اونیز پروګرام واورې. موږ او متلونه اونیزه خبرونه کې نن یو متل د توري ټپ جوړیږي د ژبې ټپ نه جوړیږي. دې متل ته کتنه شوې ده او د بیلابیلو سیمو له اوسیدونکو او لیکوالانو څخه زموږ همکار خدای نور ناصل پوښتلی دي او د دې متل په اړه نور جزئیات او معلومات تاسې ته راغونډ کړي دي چې ستاسې پام ورته راګرځو.
موج او متلونه
پښتو متلونه چې ډیری پښتانه یا د کاڼي کرښې بولي په پښتنو کې نن هم شتون لري. سره له دې چې په ځینو متلونو کې بې معنی لڅ او بې ادبه توري هم کارول سوي وي، خو د لیکوالانو وینا ده همدا بې معنی توري له لیکوالانو سره سره د ولس هم ذمہواري ده چې ورڅخه لري کړل سي. په دې برسیره چې په زرهاو متلونه راټول سوي خو بیا هم پښتانه لیکوالان وایي په زرهاو نور متلونه لا هم په ولس کې پټ پاتې دي او کارول یې هغسې عام نه دي لکه چې د ډیری متلونو دي. د موج او متلونو خبرونه لپاره مې نن همدا متل خوښ کړ. د توري ټپ جوړیږي د ژبې ټپ نه جوړیږي. د دې متل د معنا او کارولو په حق لمه لمړی د بلوچستان له څو تنو څخه وپوښتل. دا متل یې په کور، کلی او سیمه کې کارول کیږي که یا؟ څو تنو یې په ځواب کې راته وویل
دا د پښتنو په سیمه کې بالکل کارول کیږي او کارول کیږي په هغه سیمه کې چې کوم چې داسې د مجلس کې یو څه یا په یو دوی خلک ناست وي یو سړی یو داسې زاري خبر وو چې کابل ډېر وځوړی لکام هغه ته یو داسې خبر وو چې ډېر وغوړ عمر ده هغه نه یې ویلی چې دا خبره نه وي چې په مجلس کې پرانیستل ماته داسې وویل لکه هغه ډېر وځوړی یا هغه ډېر وشرموي نه نو په هغه وجه باندې هغه خالي خبر وو چې په هغه وجه باندې دا پسره دا خبره کړې وه چې توري صاحب جوړېږي دلته کې پلار نه جوړېږي یا توري پلار خدای چې ډاکټر پلار ته کتاب ناسي لا جوړ چې جوړ شي
ختم په خیبر پښتونخوا کې مې د دې متل د کارولو په هکله په پېښور کې له لیکوال او شاعر پروفیسر زبیر حسرت څخه وپوښتل.
موږ داسې وایو چې د تورې پر هر رغېږي د ژبې نه، د ژبې پر هر نه رغېږي.
په قبایلو کې مې د دې متل د معنا او کارولو په هکله په جنوبي وزیرستان کې له یوه اوسیدونکي لال وزیر څخه وپوښتل. دا متل د دوی په قبایلو کې څه ډول کارول کیږي؟ د واڼه اوسیدونکي لال وزیر یې په ځواب کې وویل:
جی دغه چې کوم تاسو متل وکړئ چې د تورې تپ جوړېږي د ژبې تپ نه جوړېږي، دغه زموږ په سیمه کې دغه ډول دی لکه د تاسو په سیمه کې دی. لکه د دې متل معنا دغه ده: که چېرې یو سړی د دښمن د لاسه په توره ولګېږي، نو هغه ډاکټر ته لاسي او د درد لمر په ذریعه سره هغه زخم جوړېږي. نو که چېرې یو سړي ته څوک بده خبره یا پیغور ورکړي، نو هغه چېرې نه جوړېږي، هغه پیغور چېرې نه جوړېږي. لکه یو شاعر وایي: دوار کړنګ سي بیا به جوړ شي، دوار کړنګ سي بیا به جوړ شي، د پیغور زخم تر قیامته پورې وینه. نن سبا لکه پخوا چې کوم استعمالېده، نن سبا یې ډېر خلک سره وي دغه متل.
ها خواته مې د غزنی ولایت له لیکوال او شاعر غنی خان غالب څخه د دوی په سیمه کې د دې متل د معنا او کارولو په هکله وپوښتل.
کټ مټ په دا رقم کارول کېږي، هغه چې خلک کاروي لکه څنګه چې پایه به وکړه چې د تورې ټپ جوړېږي د زګې ټپ نه جوړېږي. دغه متل په دې ډول باندې په دې سیمه کې مروج ده او ډېر کارول کېږي، او اوس هم دغسې رقم ته کارول کېږي. په دې رقم باندې سیمه کې چې زه معلومات کرم یا کومې نورې وخت سیمو کې سره نږدې دي، هغه څوک هم دا متل په دې رقم او په دې حقې باندې کارول کېږي. خو دې ته څنګ سره دغسې یو لومړی بدن شته چې موږ پوښتو کې ډېره مده وایي د زړونې د توپ کولي مخو د جانانوي خبرې بړې وړې خونه دغسې بل کل چې په هغو سیمه کې یا کارول کېږي دې ته ورته دغسې اصطلاح بله خبره کې وایي د سپي سړي یا د بېکار سړي تورې ته ودرېږه خو خبرې ته مه درېږه.
د دې سره بیا هم یاد سوی متل د پښتو تکړه لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی داسې منظوم کړی: که بدی دی که دوستی په ژبه کیږي، ټپ د ژبې په کلونو نه رغیږي. اخیستلی نسی څوک تو کړې ناړي، زړه شیشه دی کلمات کړ نه جوړېږي. او بیا مې هم د دې متل چې د ژبې ټپ جوړېږي د تورې ټپ نه جوړېږي د صحیح معنا او مفهوم په اړه په پېښور کې له لیکوال او شاعر پروفیسر زبیر حسرت څخه وپوښتل.
مطلب پچا باندې توري گزارو شي، هغه وختي تور یو زخم وي په دارو په علاج باندې روغ شي. او د ژبې پر هر شي دی، هغه د لفظونو پر هر دی. مطلب پچا باندې ټک کول، چاله پیغور ورکول، چاته تانه ورکول، هغه پر هر نه رہی. هغه ټول عمر چې کوم دی هغه په زړه او په ذهن باندې نقش، بلکې موږ خو پښتنو کې خدا رسم دی رواج دی چې څوک چاله پیغور ورکی نو اول مغه سړی وژني. نو دوی چې لکه ته ماته بیدار نو پلار چې دله وژلې دی نو هغه تپوس ولې نه کې دغه ژبې پر هر دی. نو اول چې هغه تپوس خو به زه وکړم، خو اول دا برابر نو اول هغه وژني.
نننای متل چې د توري ټپ جوړیږي د ژبې ټپ نه جوړیږي. نن هم د خیبر پښتونخوا په ټولو سیمو قبایلو د بلوچستان په پښتنو او پولی هغه غړي ته هم په ډیری سیمو کې کارول کیږي چې د پروفیسر زبیر حسرت په وینا اکثره کارول یې په هغه وخت کې کیږي چې یو څوک د چا لخوا په خبرو کې وځورول سي.
د مشال رادیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکې او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راو د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع پورز اوریدل شي.